دي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د خبرونه مو یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د سولې علي شورا د سیمې له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې جګړه د ځان په ګټه ونه ګڼي. د دوی اشاره د پاکستانی چارواکو وروستیو خبرو ته ده. پیل له خبرونو کوو له فریبا ظاهر څخه اوري.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سرچې کې د افغانستان د سولې علي شورا د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په دې هیواد کې جګړه په خپله ګټه ونه ګڼي، ځکه که په دې هیواد کې جګړه دوام پیدا کړي د دوی تر لمنې به هم ورسېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلند کرکټ له ملي ټیم سره د هند په دهرادون ښار کې د شل اوورونو لوبه کوي او د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر د هند او پاکستان اوسنی وضعیت ډېر خطرناک بولي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې علي شورا د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په دې هیواد کې جګړه په خپله ګټه ونه ګڼي، ځکه که په دې هیواد کې جګړه دوام پیدا کړي د دوی تر لمنې به هم ورسېږي. د سولې د علي شورا ویان سید احسان طاهری نن دغه خبرې وروسته له ازادي راډیو ته وکړې چې د پاکستان د سفیر د څرګندونو په دوام تېره ورځ دغه هیواد د پوځ د اماړیکو ویان هم یوې خبرې غونډې ته ویلي چې که هند پر پاکستان یرغل وکړ نو ورسره به په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې هم اغېزمنې سي. په همدې وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوهان وایي چې دا د پاکستان پخوانی خبره دا واغې واد ویلې و تر کومه چې امریکا د کشمیر پر سر له هند سره د دوی ستونزه هواره نه کړي د افغانستان د سولې له موضوع سره همکاري نه کوي. د پاکستان د پوځ ویان جنرال آصف غفور پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د هند له لوري که حمله وسي پاکستان به له ځانه دفاع وکړي او دا یې هم ویلي و چې په هغه صورت کې به په افغانستان کې د سولې لپاره رواني هڅې ټکنۍ سي. د بخښنې نړیوال سازمان له ایران غوښتي دي چې ژر تر ژره د دریو زلمیانو د اعدام پریکړه وځنډوي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې محمد کلهوري، برزان نصرالله زاده او شایان سعیدپور چې تر 18 کلونو کم عمر لري په ایران کې په اعدام محکوم سوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان په وینا دا کسان په داسې جرمونو په اعدام محکوم دي چې هغوی په کم عمر کې کړی دي. د بخښنې په نړیوال سازمان کې د منځني ختیځ او د افریقا د شمال د هیوادونو مسؤل صالح حجازي پرون په یو بیان کې وویل چې ایراني چارواکي باید د دې ځوانانو د ژغورنې لپاره عاجل اقدام وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر د هند او پاکستان اوسنی وضعیت ډیر خطرناک بولي. ډونالد ټرمپ خبرداری ورکړ چې نوې ډیلی وروسته تر دې د یو پیاوړي اقدام نیت کړی دی چې په کشمیر کې یې پر پوځیانو برید وسو. ولسمشر ټرمپ زیاته کړې چې د دې دوو هیوادونو ترمنځ وضعیت خورا کړکېچن دی او باید مخه ونیول سي. د امریکا ولسمشر بیا وویل چې د اوس لپاره د هند او پاکستان ترمنځ د رامنځته سوي پیښې له امله ډېرې ستونزې پیدا سوي دي. هند پاکستان تورن کړی چې په کشمیر کې یې د فبروري په 14 تر 24 ډېر هندي سرتیر وژل دي او خبرداری ورکړی دی چې سخت ځواب به ورکړي. د دې حملې مسؤلیت په پاکستان کې میشتې د جیش محمد ډلې منلی دی. اسلام آباد ویلی دی چې دوی دا حمله نه ده کړې او نوی ډیلی ته خبرداری ورکړی چې که برید وکړي غچ به یې واخلي. سپینه ماڼۍ وایي 400 پوځیان به په جګړه ځپلې سوریه کې وساتي. تر دې یوه ورځ دمخه د پنجشنبې په ورځ د سپینې ماڼۍ ویاندي سارا ساندرز ویلي و چې د سولسات ځواکونو 200 کسیزه ډله به په سوریه کې د یوې مودې په مخه دېروي. د سپینې ماڼۍ یوه چارواکي چې د خپل نوم له یادولو یې ډډه کړې ده پرون څرګنده کړه چې دا شمېره بدله سوې او 400 امریکایي سرتیري به د سوریې په شمال ختیځ کې پاتې سي. په دې برخه کې وضاحت نه دی ورکړل سوی چې دا شمېره ولې بدله سوې. د کردانو په مشرۍ په سوریه کې ډیموکراتیک ځواکونو ISF د امریکا د دې پریکړې هرکلی کړی دی چې خپل یو شمېر پوځیان په سوریه کې پرېږدي. د ډلې ویلي دي چې د واشنگټن د هڅه شای د امریکا په مشرۍ د ایتلاف نور غړي هم وهڅوي چې یو شمېر پوځیان په سوریه کې وساتي. د فرانسې پوځ وایي ځواکونو یې د مالی تمباکتو ښار ته څیرمه د هوایي برید په ترڅ کې د القاعده شبکې یو جګپوړی قمندان وژلی دی. فرانسوي چارواکو پرون وویل چې له څو کلونو را پدې خوا پدې کس پسې ګرځېدل چې د افریقا د ساحل په سیمه کې د لویدیځ والو د اختطاف کولو ته راه و. د فرانسې دفاع وزارت وایي په دې برید کې چې د پنجشنبې په ورځ وسو د جمال اکاشا په نوم د القاعده شبکې الجزایري قمندان وژل سوی دی. د وزارت په وینا اکاشا چې د یحیا ابوالحمام په نوم پېژندل کېده د یو شمېر بریدونو طرح او مالی تمویلونکی و. د سودان ولسمشر عمر البشیر په خپل هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان او حکومت یې منحل کړ. عمر البشیر له دیرشو کلونو راهیسې پر سودان واک چلوي. په دسمبر کې په سودان کې د نرخونو د زیاتېدو پر ضد مظاهرې پیل سوې چې ډېر ژر د عمر البشیر پر ضد خلک سره د دې مظاهرو له لارې منسجم سول او لاریونونه یې پیل کړل. ښاغلی بشیر پرون د بیړني حالت د اعلان تر څنګ ټول والیان او د پوځ جګپوړي افسران هم له دندو ګوښه کړل. البشیر د جرمونو نړیوالې محکمې په دارفور سیمه کې په ډله ییزې وژنې تورن کړی دی او د ده د نیولو غوښتنه یې کړې. خدای دا تورونه ردوي. د امریکا متحده ایالاتو هم د سودان دولت د ترهګرو د ملاتړ کوونکي په لیست کې شامل کړی دی. او د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د آیرلند کرکټ له ملي ټیم سره د هند په دهرادون ښار کې د شلو اوورونو لوبه کوي. دواړو لوبډلو د پنجشنبې په ورځ هم د شلو اوورونو لوبه وکړه چې افغانستان په 5 وکټونو وګټل. دا لوبې نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره ترسره کیږي. نړیوال جام د مې په 10مه په انګلستان کې پیلېږي او د جولای په 14مه پای ته رسیږي. د خبرونو پای
تاسو ازادي رادیو ته غوښیست. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري چې د سولې علي شورا د سیمې له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې جګړه د ځان په ګټه ونه ګڼي. یو تحلیلګر وایي
پاکستان باید فکر وکړي، منطق نه کار واخلي، انساني او صحیح ډیپلوماسي لاره د افغانستان سره مخکې کړي.
په خوست کې ځینو قومونو له حکومت ګیله کړې چې دوی ته پاملرنه نه کوي.
که هر کاندي زمان وختونه تا
په بهرنی موضوعات کې اوري چې د امریکا متحده ایالاتونو وایي چې په سوریه کې به 416 ساعتي ځواکونه پاتې وي. د زهرو کاروان 19 پروګرام د خبرونې په دویمه نیمایي کې اوریدل سي. په دې خبرونې کې د کابل چپرسپونه ته هم کتنه کوو او اقتصادي خبرونه هم خبرو. افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 3 دقیقې دي. د سولې علي شورا د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې جګړه د ځان په ګټه ونه ګڼي. د دې شورا ویان دا خبرې وروسته له هغې ازادي راډیو ته وکړې چې د پاکستان د سفیر د څرګندونو په دوام د هغه هیواد د پوځ ویان هم یوې غونډې ته ویلي که هند پر پاکستان یرغل وکړ نو ورسره به په افغانستان کې د سولې روانې هڅې هم اغېزمنې سي. اجمل تورمن راپور لري.
په افغانستان کې د پاکستان د سفیر د دې څرګندونو په تړاو چې د پاکستان په وړاندې د هند له تاوتریخوالي سره مل هر اقدام به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې زیانمنې کړي، د افغان حکومت پر وخت برګونونو دا خبره غلې نه کړه. تازه د پاکستان د پوځ د امریکا ویان هم په خپلو څرګندونو کې په دې خبره ټینګار کړی دی. جنرال آصف غفور ویلي که هند پر پاکستان یرغل وکړ نو ورسره به په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې اغیزمنې شي. نوموړي دا څرګندونې تېره ورځ یوې خبري غونډې ته کړي او زیاته کړي چې که په سیمه کې ترهګري له منځه وړل وي نو د دې لپاره دا ډېره ضروري ده چې په افغانستان کې د سولې لپاره روانې هڅې بریالۍ شي. خو که د هند لخوا پر پاکستان یرغل وتپل شو نو بیا زموږ لومړیتوب د خپلې خاورې دفاع کول دي او نور څه بیا وروسته راځي. خو د افغانستان د سولې عالي شورا د سیمې او نړۍ له هیوادونو غواړي چې په دغه هیواد کې جګړه په خپل ګټه ونه ګڼي، ځکه که په افغانستان کې جګړه دوام پیدا کړي د دوی تر لمنې به هم ورورسي. د سولې د عالي شورا ویان سید احسان طاهری:
ما یک تقاضا دارم به مسابقه سخنگوی شورای صلح افغانستان.
زه د افغانستان د سولې د عالي شورا د ویان په توګه د سیمې او نړۍ له هیوادونو په ځانګړي ډول له ګاونډیو هیوادونو یو غوښتنه لرم چې دا د سولې عالي شورا رسمي دری څرګندوي. په افغانستان کې جګړه په خپل ګټه ونه ګڼي، ځکه که دا جګړه دوام پیدا کړي د دوی لمن به هم ونیسي او آرام به پاتې نشي. خو هر هیواد کولی شي چې د افغانستان سوله په خپل ګټه وګڼي.
خاغلی طاهری وایي د افغانستان د سولې د موضوع په اړه سیمه ییزه او نړیواله اجماع موجوده ده او دغو هیوادونو ژمنه کړې چې له نورو هیوادونو سره به خپلې سیاسي ستونزې د افغانستان د سولې په موضوع پورې ونه تړي او د افغانانو په مشرۍ به له دغې پروسې ملاتړ کوي. د یادونې ده چې په افغانستان کې د پاکستان سفیر زاهد نصرالله خان د تېرې سې شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته په دې ټکو څرګندونې درلودې چې د پاکستان په وړاندې د هند له تاوتریخوالي سره مل هر اقدام به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې اترې زیانمنې کړي. خو وروسته بیا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي دا څرګندونې د ښه ګاونډیتوب د اصولو خلاف وبللې او نوموړی احضار کړ. ویل کېږي چې په احضار لیک کې ورته لیکل شوي وو د افغانستان د سولې موضوع باید د پاکستان او یو بل ګاونډي هیواد ترمنځ شخړې سره ونه تړل شي، ځکه دا به د سولې په خبرو کې د ښکېلو غاړو د ویرولو په معنا وي. ویل کېږي په لیک کې دا هم راغلي وو چې دا څرګندونې د پاکستان له دې ادعا سره هم په ټکر کې دي چې وایي په دغه هیواد کې د سولې له بهیر ملاتړ کوي. دغه شان د ولسمشر ویان هارون چخانسوري هم په دې اړه ازادي راډیو ته ویلي ول چې پاکستانی چارواکي باید د بې بنسټه څرګندونو پر ځای په هغه هیواد کې د ترهګرو د لمنځه وړلو په برخه کې عملی اقدام وکړي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي دا د پاکستان پخوانی خبره ده او دغه هیواد ویلی و تر کومه چې امریکا د کشمیر پر سر له هند سره د دوی ستونزه هواره نه کړي د افغانستان د سولې له موضوع سره همکاري نه کوي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر ساپه
دنه داسې ښکاري چې سفیر په خپل سر دا خبره نه ده کړې، دا دوی د پاوج او د حکومت په خفا کې پردې تر شا همدغه خبره ده چې دوی کوي. دا د پخوانۍ خبره د پاکستان ده، د تېرو حکومتو هم ده. همدغه دوی ویلي چې که امریکا زمونږ مشکل د هند سره د کشمیر په سر حل نه کړي، مونږ د افغانستان موضوع نه حلوو. دا مغه پالیسی ده، تر اوسه دوام لري. پاکستان باید فکر وکړي، منطق نه کار واخلي، انساني او صحیح ډیپلوماسي لاره د افغانستان سره مخ کی.
خاغلی صافی وی پاکستان په دې پوهیږي چې د افغانستان د سولې موضوع د امریکا لپاره مهمه ده، نو په خبرې هغه هیواد له یادې مسلې د فشار د علي په توګه کار اخلي چې امریکا له هند سره د کشمیر د موضوع پر سر د ستونزې د هواري په خاطر د دوی ترڅنګ ودرېږي.
پر راپور کې مو وردل چې د سولې عالي شورا د سیمې له هیوادونو غواړي چې په افغانستان کې جګړه د ځان په ګټه ونه ګڼي. د نړیوالو اړیکو ځینې څارونکي بیا د پاکستان له اړخه دا ډول څرګندونې غیر مسؤلانه د امریکا او نورو هیوادونو څخه د امتیازاتو ترلاسه کولو لپاره بولي. انتظار خادم وصل وسال ته په مرکه کې وویل
پاکستان په دغه خبرو باندې غواړي چې دوه انتخاب وو. لومړی دا ده چې ځان دپاره فرار لاره پرېږدي، یعنی که چېرته دوی سبا ونه پېښي چې او یا ونه غواړي چې افغانستان په سوله کې محمد او جامد او جامع ولوبي، دوی به وار د مخه دنیا ته دا خبره کړي چې ګواکې که هندوستان پر موږ باندې حمله کوي موږ به هلته مصروفېږو. نو ښه ده چې دنیا د پاکستان په څنګ کې ودرېږي او هندوستان باندې انتقاد وکړي او د هغوی لاره ده. دویم اساسي مسله دا ده چې پاکستان غواړي په دغه طریقه باندې له امریکا نور امتیازات واخلي. د افغانستان جګړه د لنګې غوا مثال درلود پاکستان ته، او کله چې اوس د سولې خبر راځي دوی غواړي چې امریکا ته او دنیا ته ځان وښایي چې موږ انتهایی په مصیبت کې یو، په دغسې حالاتو کې زموږ سره مرسته وکړي، موږ ته پیسې راکړي، په نړیواله ډیپلوماسۍ کې زموږ موقف لوړ کړي.
پاکستان په دغسې حالاتو کې اکثره وخت دا شان څرګندونې کوي، کوشش کوي د افغانستان د سولې له موضوع نه امتیازګیري وکړي، ګټه واخلي. په مقابل کې افغان حکومت چې کوم اقدامات کړي یا اقدامات کوي دا تاسې څنګه ارزوئ؟
د افغانستان حکومت خوبورې دریز درلودل، یعنې که موږ ووایو چې د افغانستان حکومت د پاکستان د ماتولو د هغوی د افشا کولو په خاطر باندې کوم قدمونه اخیستلي دي چې پر هغو باندې موږ حساب وکړو، فکر کوم چې معقول خلک به شاید یو ته اشاره ونه کړي. احساسات، جذبات په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو چلوونکي چې یوازې افغانستان خلکو ته دا ښایي چې ګواکې موږ پاکستان مات کړی دی، موږ د هېواد ډیپلوماسي پر مخ وړي ده، پاکستان پاکستان نه دی پاتې. دا غلطه ده، ځکه چې موږ پوهیږو زموږ درد مشترک، د ملت او د حکومت درد مشترک دی. موږ پوهیږو چې پاکستان زموږ په وړاندې باندې شرارت کوي او باید مات شي.
آیا رښتیا هم د هند او پاکستان ترمنځ چې کوم کړکیچ روان دی یا راپورته شوی دی دا د افغانستان د سولې په پروسې اغیز لري؟ او بل، افغان حکومت باید په دې برخه کې څه ډول دریځ غوره کړي؟
د پاکستان او د هندوستان ترمنځ کوم مخالفت چې ایجاد دی یا پیدا شوی دی دا یوازې د خبرو تر محدودې پاتې کېږي. ځکه پاکستان او افغانستان څلور جګړې کړې دي، پاکستان مات شوی دی. که بیا هم جګړه کوي نو په نهایت کې پاکستان ماتېږي. اولې هندوستان هم په دې باندې پوهېږي چې پاکستان سره مخامخ کېږي، نو ډېرو ډېر مې د کمو کمري یو ستمي وسلې هېواد دی. نو فکر کوم چې هندوستان هم او پاکستان هم خپلې محاسبات لري تر وخت پورې چې هندوستان په نړۍ کې خاص کر د امریکا او د ملګرو ملتونو د شورا د غړو هیوادونو ملاتړ نه لري جګړه نه کوي. نو اول خدای دا واضح دی چې جګړه نه کوي، دا یوازې الفاظ او خبرې دي. دویم دا ده چې موږ جلا قضیې یو. پاکستان باید دغه فرصت نه ګټه وانخلي یا دا باید امتیازګیري په حیث باندې استعمال نه کړي چې هندوستان پر دوی باندې حمله کوي. د دوی د شرارتونو په لحاظ باندې نو زور باید له افغانستان وي. نو طالبان رهبري او د افغانستان حکومت سیاسيون دوی ټول باید سکي دي، هغوی خپلو قضیاو جنګو څګو ته پرېږدي او خبرو ته پرېږدي او دوی باید تلاش وکړي چې تر دې رهره پورې خپل بام واورې په نور باندې وانه شي، تضرر او زارۍ لاسونه پاکستان ته ونه غځوي، بلکې تلاش وکړي خپلې مسلې د افغانستان حکومت او ملت خپلې مسلې خپله حل.
د نړیوالو مسایلو تحلیلګر انتظار خادم و چې د افغانستان د سولې په تړاو د پاکستاني چارواکو پر وروستیو څرګندونو خپل نظر سره شریکاوه.
ستاسو له پیغامونو
دا پښتنه ده چې دوی وايي سوله په راتلونکي 15 کال کې کېدونکې ده. نو زه وده توام چې محترمه په داسې نورو کال کې 15 سلیز دوره پولیسو فوجان ملي اردو په شهادت باندې ورسېدل. څنګه باندې وکړه خپل لور او خپل زوی د پولیسو اردو په سپوکو کې شامل کړ، یا نو سیدي 15 کال بعد د سوله راشي
اورېدونکي او مسؤلینو ته پیغام پریږدم د سوله په نامه. که رښتیا ناټو یا خارجان زموږ سوله راکوي، اول کزان کې د دې تر ماجر وځي چې مشکل جوړ کړ د ماجر دی راوړی، پر دوهم کزان کې د کوټي شورا ټول دنیا ته معلومه سو ملګرو مله تور پاکستان د سازمان له کړي د فچ دې نه کوي بندیز دې پرو لګي، پر دریم کزان کې د ناتو خارجان کړو شیاز مو ملګری د غنی دي ملګری چې په داخله افغانستان کې د زور اکان او چور کې د زابل ولایت د نوبار وسوالي د شیخ خلک کلی د غندانو لاله کې خبره کوي.
دروازان د ولایت د شهید اساس ولسوالیه څخه خیاط رحمی خبره کوم. و طالبان ورونو او د افغانستان حکومت زمو د عرضی چې اولن تاسو خبره پر وربان باندې وکړي. په شواروس کې موږ رسل یو نیم سل شهیدان او زخمیان لرو. د افغانستان خرابې د اول اسکار او تل اسکار د افغانستان شهیدان او زخمیان چې سوي دي دا غږ موږ بس او زه طاقت موږ د جنم رو چې دا وزغمو. نو سر حقوق د افغانستان کې چې دا ډېر ښه موکې دا ډېر ښه وخت دی. طالبان ورونو ته د افغانستان حکومت زمو د عرضو ده دا ښه چانس دا چانس د لاسه مو ورکوي. پر صلح باندې ټینګار ورسره وکړي او اولن واره واره تاسو موافقه پر وربند باندې وکړي چې زموږ په شوالو کې دوی شهیدان او زخمیان کیږي. کومه زمانه چې بیا وربند وشي، وربند هغه زمانه وشي چې ټول مسائل حل شي، نو دغه شهیدان او دغه زخمیان مسؤلیت له دغه چا پر غاړه یې.
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
او سم له فیروزی عزیزین ادنن رازی اقتصادی خبرونه ورو.
د افغانستان کرنې او بولګونې او مالداری وزارت وایي افغان صادرونکو د ګلفورد په 15 ورځنی نندرتون کې د تبان د 15 میلیونه ډالر په ارزښت تړونونه کړی. دغه وزارت نه خبر شوې لامیا کې راغلی چې د دوبۍ په سوداګریز مرکز کې د ګلفورد نندرتون په ترڅ کې د افغان سوداګرو لوري افغان کرنیز محصولات زعفران او وچې میوې نندارې ته ایښودل شوې وي چې د بهرنیو پانګوالو او سوداګرو د پام وړ ګرځېدلې دي. دغه وزارت په خبره په دغه نندرتون کې افغان سوداګرو ګڼ شمېر سوداګریزې غرفې پرانیستې وي چې ښه بازار یې هم درلود. د ګلفورد نندرتون د عربي متحده اماراتو د دوبۍ په نړیوال سوداګریز مرکز کې د فبروري په 18 پرانیستل شو او د همدغه میاشتې په 18 نیټه پایته ورسید. د افغاني غالیو د پلورلو مسولین وایي له تیر میلادي کال په پرتله د افغاني غالیو د تولیداتو او صادراتو کچه لوړ شوې ده. د افغاني غالیو او فرش د پلورلو مسول سید عبیدالله نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په تیر 2013 میلادي کال کې په میاشتنی ډول په دغه هیواد کې 9000 متر مربع غالۍ اوبدل کېدې او په 2019 میلادي کال کې بیا دا تولید په میاشت کې 2000 متر مربع ته لوړ شوی دی. د نوموړي په خبره د هوایي دهلیزونو له لارې بهرنۍ اروپایي هیوادونو ته په میاشتنی ډول 1000 متر مربع افغاني غالۍ صادرېږي چې دا کچه به تر راتلونکي 2020 میلادي کال پورې دوه چنده زیاته شي. د ښاغلي سید عبیدالله د معلوماتو له مخې د افغانستان په اتو ولایتونو کې د غالیو د اوبدلو په برخه کې له 14000 زیات کسان کار کوي چې 1000 یې یوازې ختی دي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بوري قزاقي وړه 1300 افغانۍ، یو 50 کیلو بوري بوره 1600 افغانۍ، یو درې نیمه بوري وریځې 2000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1000 افغانۍ، یو لیتر پټرول تیل 940 افغانۍ او یو لیتر ډیزل تیل 50 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې څو بهرنۍ اسعار په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 4.5 افغانۍ 50 پوله، یو یورو 4.8 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 6.9 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ، زر هندۍ کلدار 1.55 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 540 افغانۍ.
او اوسم یو بهرنی مسله تعقیبو. د امریکا متحده ایالاتونو وای په سوریه کې به سلګونه سرتیری د سولساتي ځواک په توګه پریږدي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ په 13 دسمبر میاشت کې اعلان وکړ چې خپل ټول سرتیری به له سوریه څخه وباسي. رضوان مراد دا موضوع تعقیب کړی په استودیو کې. راسره د مراد صاحب خبرونه ته شراغله ستول کړه. درته وایي چې امریکا خود سوریه مخ اعلان کړی و چې 200 سرتیری به په سوریه کې پاتې وي، خو دا شمیر 400 شي. واشنگتن په دې اړه څه ویلي دي؟
مننه صالح صاحب. تاسو اوریدونکو ته سلام. امریکا حکومت فقط یو ورځ مخکې اعلان کړی و چې یو شمېر عسکر چې دوی ویلي و شاوخوا 200 سرتیری به وي، او دا به یو سولسات ځواک وي او د یو محدود وخت لپاره په سوریه کې دا پرېږدي. امریکا ټوټل یا ټول ټال په سوریه کې 2000 عسکر لري چې اکثره د سوریه په شمال کې میشت دي او د کردانو د وسلوالو ډلو سره یو ځای عملیات کوي. د داعش پر ضد او هغوی ته روزنه هم ورکوي. خو اوس د امریکا نوی پلان چې رسنیو ته راوتی دی او سپینی مانی هم فقط دغومره ویلی دی چې د دې سرتیرو شمیر به 400 وي، ځکه چې ولسمشر ټرمپ دوی وایي چې ویلی دی چې دغه 200 سرتیری کم دی، نو اقلا دغه سولسات ځواک باید په سوریه کې 400 اوسیږي تر څو دفاعي بڼه ولري د دوی دا ماموریت. اما په عین حال کې دا چې دغه سولسات ځواکونه به هلته د داعش پر ضد د سوریه په شمال کې روانه جګړه کې برخه اخلي نه به اخلي، د کردانو سره به روابط څنګه، ځکه چې د دمدې کردانو له عمله د امریکا او د ترکی روابط خراب شوي دي. هغوی وایي چې دغه پراته امریکایي عسکر اصلا له ترکی له کورد وسلوالو سره همکاري کوي چې ترکیه وایي دا د واشنگتن او انقرې ترمنځ په تعلقاتو باندې بد اغیز کوي. نو تر اوسه پورې هغه زیات جزئیات چې ولې پلان بدل شو، ولې له 204 څخه شول، معلوم شوی نه دی.
مراد صاحب، په سوریه کې وضعیت څه دی؟ بره دا چې دغه سولساتي ځواکونه چلته پاتې کیږي، دوی مشخص ماموریت به څه وي؟
په سوریه کې بالعموم وضعیت تغییر شوی دی په وروستیو څو میاشتو کې، بلکې له 2013 کال په وروستیو میاشتو کې د بشار اسد د حکومت پلوي او وفادارو ځواکونو چې ایران هم ورسره پوره ملاتړ کوي، هغه ډېرې سیمې له هغه وسلوالو ډلې چې د بشار اسد نژیم په ضد جنګېدې نیولې دي. فقط د سوریې په شمال کې څو محدودې سیمې دي او ډېر محدودې سیمې دي چې په هغې کې وسلوالې ډلې پاتې، او هغې لپاره هم د روسیې په منځګړتوب د ملګرو په منځګړتوب باندې خبرې کېږي تر څو هغه سیمې تصفیه شي او دغه جګړه چې د سوریې په شمال کې پاتې ده یو لږ اندازه هغه پای ته ورسیږي. دغه راز ترکیه او امریکا له خپل لوري بیا کوشش کوي چې د ترکیې په هغه سیمو کې چې هلته اوس د وسلوالو په لاس کې دي چې ډېرې محدودې دي، هلته یو امن ساحه ایجاد شي، او د امن ساحې په ایجادېدو سره د یو تفاهم په صورت کې وسلوالو ته اجازه ورکړل شي چې له خپلو کورنیو سره ووځي او جګړه نوره په پوره ډول په سوریه کې پای ته ورسیږي. امریکا حکومت وایي چې د دوی ماموریت مخکې هم دغه 2000 عسکر چې د سوریه کې د امریکا پراته و، دا روزنیز ماموریت و او د تروریزم سره د دفاع په لړ کې له کورد وسلوالو سره ملاتړ کوو سو داعش وځپل شي هلته. خو تر اوسه پورې چې دا 400 بیا څه رقم ماموریت لري، دوی به آیا فقط روزنه کوي، دوی به هغه سیمې چې له داعش نیول شوي هغه ساتي، او که د داعش او نورو ډلو پر ضد به عملیاتو کې چې د کورد وسلوالو لخوا پر مخ وړل کېږي په هغې کې به ګډون وکړي؟ تر اوسه دقیقا معلوم نه دی، خو دوی د سولساتي دفاعي ځواک نوم ورکړی دی.
ډېر مننه له رضوان مراد نه. مو غوړېدل چې د امریکا متحده ایالاتونو وایي په سوریه کې به سلګونه سرتیری د سولساتي ځواک په توګه پریږدي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس به اجمل تورمن راته وایي چې په کابل کې نن ورځ پاڼه څه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو ګڼو کې د افغانستان د سولې په ځانګړي ډول په یاده برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو په اړه لیکلي دي. ویسالی کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره کتلی دي. په مطلب کې راغلی چې دا د افغانستان د سولې اړوند د امریکا د متحده ایالاتو او روسیې د استازو لومړنۍ کتنه ده چې په افغانستان کې د امریکا د رول په اړه د روسیې له انتقادونو وروسته کیږي. د مطلب لیکوالی کې خلیلزاد کابلوف سره د خپل لیدنې په اړه په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي، موږ موافقه وکړه چې د سولې د هڅو د پرمختګ لپاره همشموله بین الافغاني خبرو ته اړتیا ده. افغانان باید د خبرو یوه همشموله متحد او ملي پلاوی چې افغان حکومت او نور افغانان پکې شامل وي وټاکي. په مطلب کې وړاندې راغلي خلیلزاد دغه شان په خپل ټویټ کې لیکلي چې ما او کابلوف د طالبانو د سفرونو په اړه د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لرې کولو په لارو چارو هم خبرې وکړې. ورځپاڼه دا هم لیکي چې د خلیلزاد او کابلوف ترمنځ دغه لیدنه په انقره کې د روسیې په سفارت کې شوې ده، خو د لیدنې او خبرو جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي. ملیارمن خپلواک ورځپاڼې بیا د زلمی خلیلزاد او جنرال دوستم د لیدنې او خبرو په اړه لیکلي دي. په مطلب کې راغلي د ولسمشر غنی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره په لیدنه کې ویلي، یوې پایښتي سولې ته د رسیدلو لپاره باید په نظام کې دننه اعتماد جوړونه وشي او یوه ملي اجماع رامنځته شي.
د خوست په ګربز کې د ځینو ولایتونو د صافي قوم مشرانو غونډه کړې ده. ګربز هم د صافي قوم یو برخه ده. ویناوالو یې په خپلو خبرو کې له افغان حکومت څخه ګیله وکړه چې د حکومت په مهمو څوکیو کې دوی ته ونډه نه ده ورکول سوې. نجیب الله الخیل او په دې اړه نور تفصیل.
د جمعې په ورځ په خوست کې د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو څخه د صافي د لوی قوم سلګونو مشرانو او ځوانانو په یوه غونډه کې د افغان حکومت له چارواکو غوښتنه وکړه چې د نورو قومونو په شان دوی ته هم په هره برخه کې خپل قانوني حقونه ورکړي. د صافي قوم مشرانو او ځوانانو د سولې لپاره جوړیدونکي مشورتي لویه جرګه هم د روان سیاسي او امنیتي کړکیچ د حل لپاره یو نوی ګام وباله، خو ټینګار وکړ چې لویه جرګه باید شخصي او سیاسي هدفونو لپاره نه، بلکې د ټولو سترو قومونو په ګډون د ملي مسایلو د بحث او تصمیم نیولو لپاره ترسره شي. یادونه چې د ګربزو د بورخیرو په سرحدي سیمه کې د صافي قوم د یووالي شورا په بلنه جوړه شوې وه. د یاد شورا مشر پخوانی والی عمر صافي په خپلو خبرو کې د سولې په مشورتي جرګه کې د صافي قوم د مشرانو ګډون مهم وباله.
لوی عملي جرګې لپاره هم موږ خپل تدابیر نیولي دي. که حکومت موږ ته ونډه رانه کړي په دې کې موږ به تحریمو او هیڅکله به بیا د هغه سره یوه جرګه چې زموږ د صافي ستر قوم پکې ګډون ونلري هغه به هیڅ وخت پایله نه ورکړي. همدارنګه د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره هم موږ تیاری نیسو او د دې ځنه زه یې اعلانوم چې وګوره که هر کاندي زمون غوښتنو ته تن کې خود او زمون غوښتنې ومنلې مونږ به د همغې سره ځو.
صافی قوم چې د ډیورن کرخې په دواړو خواو کې اوسیږي په خوست کې ګربز هم د دې ستر قوم یوه برخه ده. د صافی قوم یو بل مخور روح الامین صافی په خپلو خبرو کې له خلکو وغوښتل چې د سولې په بهیر کې خپل رول ولوبوي او په راتلونکو ولسمشریزو ټاکنو کې دې په مسؤلیت سره ګډون وکړي. د ده په وینا دی باور لري که د صافی قوم له هر نومان ملاتړ وکړي نو هغه به راتلونکی ولسمشر وي.
الان باید موږ ورته تیار یو غوړو واسه نه چې ته تکرخ را کړو چې داس من سره داز نه آفا ترته نه وړم مودي نه آفا ترته نه وړم. سوله په هر قیامت ته دی وطن حق دی دی ول سات دی اړې زولې دی دی پیسې له وشه دې خبره سم اتا دا موږ باید په ټول د دیموکراتیک پروسو کې باید واخلو خاص کر په انتخاباتي مسلو برخه واخلو. دا ونه چې څه کوم زما بور خو یا څوک غازی نه راځي یو وړ باندې راځي وړ راځي ته من مين هي څه کوم په ټول افغانستان کې دیو چا شاته ودیږو
خوست والی حلیم فدایی هم چې په دې ناسته کې ګډون کړی و په خپلو خبرو کې د سولې او د ولسونو د فکری ویښتابه لپاره دا ډول برنامه ګټورې او اغیزمنې وبللې. خاغری فدایی ویل هغه کسان رښتینی خدمتګاران دي چې د سولې او یووالي لپاره کار کوي.
هر څوک چې د سولې او یووالي پیغام وړي او د هر چا پورته جرګکیزی هغه د سولې سفیر دی او تر ټول نستر لوی مجاهد همدغه اشخاص دی چې هغوی د سولې دپاره او د یووال دپاره کار.
په ګوربزو کې د صافي قوم د جوړې شوې غونډې په پای کې یو درې مادهیز پرېکړه لیکام صادر شو چې په هغه کې د افغان حکومت څخه د شفافو او عادلانه ټاکنو د